رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو زه نو شبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
متحده عربي امارات افغانستان ته خپل عسکر لیږي. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې اوس په حکومتي زندانونو کې د قیدیانو شکنجه کمه شوې او په سنگاپور کې د ټرمپ او کیم جونګ اون د سرمشریزې غونډې لپاره ترتیبات نیول کیږي.
د خبرونه اوریدو تستلی مشه نن د چهارشنبې ورځ د جوزا د میاشتې 14مه د 2013 کال د جون د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د انسانانو د شکنجه کولو خلاف مبارزه پیل کړې.
زموږ هدف دا ده چې شکنجه یو غیر انساني عمل ده، باید له منځه ولاړ سي، هیڅ وجود ونه لري.
د پښتون ژغورنه غورځنګ مشران وایي چې د دوی د کلونو کلونو غوسه به په مقاومت بدلیږي.
د پښتنو چې هغه کومه یره وه اتلس کاله هغه اوس د مزاحمت شکل خپل کړی دی.
او سبا بلجیم کې د افغانستان په ګډون د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پیلېږي. په دې اړه به د بروکسل نه تازه حال هم درته ولرو. رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خپره شوې راغلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ معمولیت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د عسکرو شاملېدو وړاندیز منلی دی. د ارپا اعلامیه کې ویل شوی دی چې د متحده عربي اماراتو د پوځ ځانګړي ځواکونه د صوفا د موافقې له مخې په افغانستان کې د ناټو د قاطع معمولیت په چوکاټ کې د پوځي ښوونې مشورې او نظامي ملاتړ په منظور افغانستان ته لیږل کیږي، خو متحده عربی اماراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر کال په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ افغانستان ته د متحده عربي اماراتو او د قطر د پوځیانو د لیږلو اعلان کړو. دا وخت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د تقریبا 9000 هیوادونو څخه د پاسه 10000 عسکر نظامي دندې سرته رسوي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې د خپلې کلنې غونډې لپاره آمادګي نیسي. د ناټو عمومي منشي په خپل مقدماتي وینا کې د افغانستان په اړه وویل:
Allies and partners are stepping up with
متحدین او همکاران د ځواکونو او مالی ملاتړ د زیاتوالي په برخو کې ژمن دي. موږ د خپل ماموریت لپاره 3000 نور روزون کې هم زیات کړی دي او موږ بحث کوو چې څنګه د 2020 کال وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ وکړو. افغان ځواکونه په میړانه او مسلکي ډول جنګیږي او د سیاسي پروسو لپاره زمینه مساعده وي، نو موږ باید له دوی سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړو او د سولې د پروسې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې او د بشري حقوقو د تامین په برخو کې د ولسمشر غنی له تګلارې څخه ملاتړ وکړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا AIHRC وایي چې تیر کال د افغانستان په حکومتي زندانونو کې د بندیانو شکنجه کولو کچه 2% ته راټیټه شوې وه. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د بندیانو د شکنجه کولو او ځورولو د مخنیوي د ضد قانون له نافذېدو وروسته په دې اړه د پام وړ پرمختګ شوی. سیما سمر وایي چې د شکنجې ضد قانون او د جزا د کوډ تصویب کېدل، د شکنجې د مخنیوي د کنوانسیون توشیح او د بشري حقوقو د کمیسیون په مشرۍ د یو ځانګړي کمیسیون جوړېدل د بشري حقوقو د کمیسیون په مهمو لاسته راوړنو کې شامل وو. په افغانستان کې د شفافیت د څار ادارې تیر کال په خپل لیپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په حکومتي محبسونو کې قیدیان ته شکنجه ورکول عام شوي دي. په عین وخت کې نوموړی کمیسیون د 2016 هجري شمسي کال لپاره په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د 2010 میلادي کال د مارچ له 10 نه تر 2013 میلادي کال د مارچ له 10 پورې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې 45000 او 104 پیښې تثبیت شوې دي، چې له دې جملې نه 3000 دستانه وژل شوې دي او 14000 904 اویا تنه زخمیان شوې دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. د بادغیس په ولایت کې د افغانستان د ملي پوز شپږ عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا د بغلان ولایت د خواجالوان په سیمه کې نن د چهارشنبې په سهار په یو کان کې د چاودنې په پیښه کې دوه کسان مړه او دوه تن نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د انرژي او اوبو د وزارت مامورانو هغه مطبوعاتي رپورټ ناسم بللې ده چې ویل شوی د جمهور رئیس غنی په حکم د دغه وزارت وزیر علي احمد عثماني خارج ته سفر کول نه منل شوی دی. په خبري رپورټونو کې راغلی و کله چې عثماني غوښتل د هوا لارې مزار شریف ته روان شي او بیا وزي پولیسي لاره بند کړه او اجازه ورنه کړه چې سفر وکړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله لندن ته تللی. د افغانستان اجرائی ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې نوموړی به د افغانستان او برطانیا ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستان سره دغه هیواد د مرستو زیاتوالي په اړه د برطانوي چارواکو سره وغږیږي. د بیان له مخې عبدالله عبدالله د لندن د چټام هاوس کې او د وینچستر په پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو په مرکز کې هم وینا کوي. افغانستان په غټ اکثریت سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د درې اویمې دورې د درېمې کمیټې ریاست ته وټاکل شو. په دغه نړیواله کمیټه کې په نړۍ کې معمولا د بشري حقوقو په باب بحثونه کېږي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقال به مشري په غاړه ولري. سنگاپور د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ لومړی اړیکې غونډې لپاره آمادګي نیسي او توقع ده چې په زرهاو ژورنالستان به دغه تاریخي غونډې په باب د رپورټونو ورکولو لپاره سنگاپور ته ورسیږي. د سنگاپور نه د امریکا غږ ته خبریال ویلیم ګالو د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته راوړي.
د سنگاپور ټاپو چې د ماليزیا له ساحل سره د سمندر په غاړه پروت دی په اصل کې له یو ښار نه جوړ شوی دی. 15 میلیونه نفوس لري. د نړیوالو غونډو او کانفرنسونو د کوربتو په سبب په ټوله نړۍ کې خنوم لري. دا د سنگاپور د ملي پوهنتون د استاد پروفیسر لیم تای ویل غږ دی چې له امریکا غږ سره غږېده. نوموړی وایي چې سنگاپور د نړۍ د مشرانو د عالي غونډو لپاره د غټو غټو کانفرنسونو په جوړولو کې ښه تجربه لري او مخکې هم ډېر جمهور رئیسانو او صدر اعظمانو دغه ښار ته دا ډول سفرونه کړي وو. ټرمپ چې تیره میاشتې یو ناڅاپه له کیم جونګ اون سره غونډه فسخه کړه بیرته یې اعلان کړ چې دا غونډه به د جون په 12 وشي. سنگاپور د جغرافیایي مساحت په تناسب د نړۍ تر ټولو کوچنی هیواد دی. ډیپلوماتیکي او اقتصادي اعتبار یې د نړۍ له ډېرو غټو هیوادونو نه زیات دی. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم د دې ساعت څو لنډ خبرونه. که څه هم چې د اردن پاچا ملک عبدالله د حکومت په ضد د سختو احتجاجي مظاهرو په تعقیب صدر اعظم موقوف کړ او په ځای یو بل کس وټاکه، نن د چهارشنبې په ورځ هم په عمان او څنورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. دغه خلک د مالیجاتو د نوي قانون او د خوراکي موادو د بیې د لوړولو په ضد راپاڅېدلي دي. د امریکا د هوایي په ایالت کې د کیلیایو لور غورځونکي غرنه بیا لاوا جاري شوې. یو 30 کیلومتر مربع ساحه نیولې او په لسګونو کورونه سوځولې ویره کړې دي. د مژوبلې په اړه رپورټونه نه دي رسیدلي. او د ګواتیمالا د فیولکو د اورغورځونکو آتش‌فشان غرنه د لاوا د لوخړو د خلیجدو وروسته چارواکو په زرهاو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړل. د طبي آفتونو سره د مبارزې دولتي ادارې د سه‌شنبې په ورځ د دغه سیمې خلکو ته خبرداری ورکړ چې زر تر زره وځي. د یکشنبې د ورځې راهیسې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي، په سلګونو لا درک دي او 1 میلیون نه زیات تو خلکو ژوند ګډوډ شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل تاسیس د 14 کلیز په مناسبت دوه ملي تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. په یو کې ویلي چې په تیر 9 کلونو کې په وسلوالو جګړو او تراکري زبریدونو کې 40,000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دې کمیسیون بل راپور په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې یادونه کړې چې وایي 22% کې شکنجه کمه شوې ده. رحیم ګل سروان په همدې اړه رپورټ لري.
د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر دا دوه راپورونه په خپل رسنیو سره شریک کړل. د وسلوالو جګړو او ترهګرۍ د قربانیانو له حقوقو څخه د ملاتړ په ملي راپور کې راغلي چې په تیرو 9 کلونو کې له 2000 زیات ملکی مرګ ژوبل رامنځته شوی ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د 1400 مریض کال لپاره د د 1948 کال تر پایه جګړو او ترهګریزو بریدونو 4,500,104 ملکی وګړو ته مرجو بلاړولې. 3,103 کېږي ملکیان وژل شوي. 4,940 ملکی وګړي ټپیان شوي. 15% کې ښځې قرباني شوي. 19% کې ماشومان د جګړو قرباني وو. د کمیسیون په وینا 9% کې وسلوال مخالفین، 10% کې دولت او نړیوال ځواکونه، 9.5% کې نامعلوم لوري د دې وژنو عاملین دي.
موږ ډېر تشویش لرو، د هغه له کبله موږ د تحقیق ملي مو وکړه چې هم د خلکو د حقوق نه حمایت وسي، هم دولت متوجه وکړو چې د دوی وظیفه څه ده او څه کارونه باید وکړي.
کمیسیون د قربانیانو کورنیو ته د جبران د ورکړې غوښتنه کړې ده. محمد شفیع بارگزی خپل لور یو میاشت وړاندې په یو چاودنه کې په کابل ښار کې له لاسه ورکړه. محمد شفیع بارگزی که څه هم د خپلې لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي، خو وایي هیڅ څه د هغه د لور جبرانیدی نشي.
فشاره خو د انسان څوک څوک نشي پوره کولی. انسان خو ډېر لوی قیمت لري. یعنی اگر د افغانستان ما چې زیراک زیغه یو درد زنه برابره،
خود عدالت غوښتنه کوي.
خپل عدالت غواړو، جوړښت غواړو، د دغو جنکۍ پوښتنه غواړو، دغو مرهم فرشتې پوښتنه باید وشي.
حقوقي کارپوه سید خالد سادات مجازات د حیثیت اعاده بولي.
د ملکي خلکو د مرجوب لپاره فقط د حقوقو په اډانه کې، د حقوقو په چوکاټ کې یوازې د مجازاتو تطبیق یوازینی اصل ده چې کولی شي په ټولنه کې د خلکو او هغه قربانیان چې د هغوی ملکي تلفات هغوی ته وختي وي کولی شي یو د حیثیت اعاده وسي.
د کمیسیون په زندانونو کې د شکنجې د ترسره کېدو راپور هم خپور کړ او ویل چې د شکنجې د منې د قوانینو د تصویب سره سره لا هم په زندانونو کې شکنجه روانه ده. کمیسیون وایي په 1949 کال کې له 621 متهمو نه هاویې قضیو کې شکنجه شوې. د تیر کال په پرتله شکنجه 2.5 کې راټیټه شوې. په نه هاویې قضیو کې 2.5 د شکنجې قضیې د پولیسو لخوا شوې.
شکنجه په افغانستان کې لږ سوې ده، مګر کاملا محو نه دي سوې. زموږ هدف دا ده چې شکنجه یو غیر انساني عمل ده، باید له منځه ولاړ سي، هیڅ وجود ونه لري.
د بشری حقوقو کمیسیون تر دې پخوا هم د زندانونو د شکنجې په تړاو راپور نه ورکړي. د دې ترڅنګ دا کمیسیون په اوسني وخت کې د بشری حقوقو وضعیت ناسم بولي او د جګړې له اړخونو بشری حقوقو ته د احترام غوښتنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د ناټو د دفاع وزیران په بلجیم کې د عمومي غونډې لپاره تیاری نیسي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن چهارشنبه د ناټو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی او کوښښ کوي اروپایي هغه متحدین بیرته قانع کړي چې د مقاماتو او څیړونکو په باور د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پالیسۍ پریشانه کړي. خو د افغانستان په تړاو نور حال په بروکسل کې د ازادي راډیو د خبریال احمد شیبر نه اخلو چې همدا اوس را سره د تلیفون په لیکه په اړیکه کړي. شیبر صاحب ستړی مشي.
مننه نور شبه جانې.
د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان په تړاو بس په کومو موضوعاتو متمرکزي؟
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې ده چې سبا د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پیلیږي. د دې غونډې په درشل کې نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په اړه به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر دوه موضوعاتو بحث وشي. تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د ناتو او د ناتو د متحدانو د مرستې ادامه او بله مسله افغانستان ته د نورو ځواکونو د استول ده.
خا د بحث لپاره د افغانستان نه څوک ګډون کوي؟ تاسو مخکې ویل چې د دفاع وزیران خو دویم ګډون کوي، نو د بحث لپاره به داسې مهم وړاندیزونه څه بحث کیږي؟ هلته څه ویل کیږي؟ تاسو همالته حضور لرئ چې د افغانستان پیشنهادات به څه وي او داسې کومه تازه او نوې خبره لکه څنګه څو نقطو ته تاسو اشاره مو کړله، نو څوک به یې دغه حیات کې نور
د افغانستان په استازیتوب د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په دې غونډه کې برخه اخلي او په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو ملکی اساس د افغانستان لپاره هم په دې غونډه کې برخه اخلي. البته د افغانستان په ارتباط غونډه کې د ناتو د نه ویشته غړو هیوادو د دفاع وزیرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي چې د غوڅ ماتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. او تاسو نو شوبجان دې ته اشاره وکړه چې کوم موضوعاتو باندې به دوی تمرکز کوي. تر ډیره په دې باندې دوی بحث کوي چې افغانستان ته یو شمېر نور ځواکونه واستول شي. او راپورونه ورله مخه ورخل شوې دي چې جرمني، بریتانیا، چک جمهوریت ژمنه کړې ده چې شایي نور ځواکونه واستوي افغانستان ته د روزلو لپاره. او دا خبر هم تازه خپور شوې ده چې عربي متحده امارات هم ممکن ځواکونه افغانستان ته ودیشي.
بله، د سوال کې شی بر سپتا سمال ته به هم تکراروم چې حضور لري چې افغانستان به څه مشخص وړاندیزونه ولري؟
تر اوسه پورې ورلم خو اټکل ګران ده چې افغانستان به څو وړاندیزونه ولري. خو یو شی چې د ناتو هیوادونو له افغانستان سره ورلم خو د هغه ژمنه کوي هغه دا ده چې له افغان ځواکونو سره دوی غواړي چې مرستې زیاتې کړي او دا مور کړي ځکه چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، د افغانستان خاص ځواکونه سم روزل شوي دي او دوی وویل چې دغه ځواکونه په افغانستان کې سولې ته لاره هوارولی شي او طالبان مجبوره کولی شي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه واخلي.
د ازادي راډیو خبريال احمد شیبر صاحب ډیره مننه چې تازه حال احوالم د اوریدونکو سره شریک هیله ده چې سبا بیا هم د غونډې په تړاو نوې او تازه خبرې اوریدونکو ته تاسو نه ولرو. کوم ودا
او مننه. سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي که په علي وزیر باندې هر څه وشو مدعي به د پاکستان پوځي. پرون وخته د دې غورزنګ مشرانو په غونډو او مرکو کې وویل چې په وزیرستان کې حکومت پلوه طالبانو د علي وزیر د وژلو پلان جوړ کړی دی. پخوانی سفیر زلمی خلیزاد هم په ټویټر کې ولیکل چې وانه کې د هر ډول وژنو مسؤلیت به د پاکستان د پوځ په غاړه. نور حال په رپورت کې اوري.
د حیات آباد دریم فیس چوک کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت په دریم ورځ هم جاری و چې پکې لسګونو د پی ټی ایم غړو ګډون کولو او د درې ورځې وړاندې واڼه کې د پی ټی ایم د غړو وژنه او اسلام آباد کې د دوی د فعالینو د پولیسو لخوا نیولو سخت غندنه کوله. خو نا وخته دغه غونډې ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین هم راغلو او خپل وینا کې نوموړي وویل حکومت داسې پلان جوړ کړی دی چې د دوی ملګری علي وزیر واڼه کې د کرفیو دوران کې اوجنی
او بیا ما سوتن خبر راغی چې د دغه پښتنو د زړونو ټاکور د دغه پښتنو د زړونو आवाज امیر او باتور او زخمی وزیر چې ټول خاندان یې شهید شو هغه تا پلانینګ جوړ شوی دی چې په نن شپه باندې به دایمو وزنو.
غونډې ته د وینا په وخت پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسید ویل که خدای مکه داسې اوښول نه د دې اغیزې به ډېرې خطرناکې وي
چې ته داسې په شپو کې زموږ زمرې زموږ نه نشي ورکولې ستا پلار یې نشي رانه ورکولې. دا دې که داسې غلطي دې وکړه که داسې غلطي دې وکړه نو بیا د حالاتو ذمہواري به په دوی باندې وي.
د احتجاجي مظاهرې په وخت د پی ټی ایم فعالینو اسلام آباد کې د دوی د نیول شو ملګرو زر تر زره د راخلاصېدو غوښتنه کوله او ویلي واڼه کې چې درې ورځې مخکې کومه خونړۍ پیښه رامینځته شوې ده د هغې د پلټنې وشي او څوک چې پکې ککړو هغې ته د سزا ورکړی شي.
دغه رویه چې کومه د ریاست ته زما په خیال باندې دغه ځوانانو ته نوره جذبه هم ورکوي نوره غوسه هم په دوی کې راپاروي. د پښتنو چې هغه کومه یره وه اتلس کاله هغه دوی مینټین ساتلی وه هغه اوس د مزاحمت شکل خپل کړی دی.
او د پی ټی ایم مشرانو په دغه مهال اعلان وکړ چې د پښتونخوا د نورو ښارګوټو په څیر به په شپږم جون هم حیات آباد کې د دوی احتجاج دوام ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د ملاقات لپاره په چمتووالي بوخت دی. د کانګرس غړي ټینګار کوي چې د دغې غونډې هر فیصله باید د وکیلانو تر نظره تیره شي. د دې خبر نور جزئیات د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
د ټرمپ او کیم ممکنه مخامخ لیدنه په کانګرس کې د وکیلانو هیلې زیاتې کړې دي.
ډیر خوشاله یم چې موږ د ډیپلوماسۍ پر مټ پرمخ ځو. دا اټومي بنبست ماتېدلی شي،
خو هره موافقه چې مشران یې په سنگاپور کې کوي د کانګرس غړي باید پرې راضي وي.
تاسو باید کانګرس ته راجع کړی او کانګرس یو فرصت لري چې ویرځوي او رد یې کړي. که کانګرس یې رد نه کړي دوام کولی شي.
په خاص ډول امریکایي قانون جوړونکي غواړي چې پر پیونګ یانګ د بندیزونو د لرې کولو د طرحې په تصویب کې مهمه ونډه ولري.
هیڅ
بندیز به ختم نشي مګر دا چې د شمالي کوریا رژیم د خپل اټومي، کیمیاوي، بیولوژیکي او راډیولوژیکي وسلو د پروګرام د کامل تایید وړ او دایمي له منځه وړلو په طرف مهم پرمختګ ونه کړي.
د امریکا د دوړو مطرح غوندونو مشان په دې نظر دي چې شمالي کوریا په بدنیتۍ ډېرې مذاکرې کړې دي او سابقه یې خراب ده. خپل مشر ټرمپ هم ټینګار کړی چې مجلس یې خایي نتیجه ورکړي او یا هم برعکس وي. کارپوهان لشته خطرونه څخه ویره لري.
غونډه یو ستراتیژي نه ده او لوی ستراتیژي پرته غونډه خطرناک ده. امریکا باید په دې غونډه کې زموږ د مخ لپاره یو څرګند تمرکز ولري او د دغو مخو د ترلاسه کولو لپاره باید له کانګرس او متحدینو سره مو په نږدې اړیکه کې پاتې شي.
د هغه امریکایي وکیلانو په شمول چې نظر یې مثبت نه ده، د امریکا ولس او ټوله نړۍ راتلونکي اونۍ په سنگاپور کې د کیم او ټرمپ د غونډې پایلو ته انتظار باسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کرنیزو ځمکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره د سیندونو په غاړو کې استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړوي. په افغانستان کې ډېر وخت سیندونه د کرنیزو ځمکو د زیانمنېدو لامل ګرځي، چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره نن د اوبو او برېښنا وزارت له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په 12 ولایتونو کې د سیندونو په غاړه د استنادي دیوالونو د کانالونو د جوړولو پروژې لاسلیک کړې. لیمینیا سي پام دې اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د سیندونو د اوبو د مهارولو لپاره په 12 ولایتونو کې د استنادي دیوالونو او کانالونو جوړولو پروژې له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړې. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل،
دغه پروژې په بادغیس، کاپیسا، لغمان، بلخ، دایکندي، تخار، پنشیر، سرپل، ننګرهار، کندهار او پروان کې پلي کیږي چې 420 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه لګښت د اوبو او برېښنا وزارت، نړیوال بانک او هندوستان هیواد لخوا ورکول کیږي.
وزارت انرژی و بانک جهانی و کمک های دولت هندوستان تامین.
د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د اوبو د مهارولو او د اوبو د کانالونو جوړولو په برخه کې تیر کال دغه وزارت د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د شپېتو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي وو. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عبدالرحمن رحماني په دغه غونډه کې وویل، عامو سیند چې د بلخ په ګډون له دریو نورو ولایتونو څخه تیریږي هر کال له 30 تر 50 کیلومتره کرنیزه ځمکه تخریبوي.
عامو سیند چې له بلخ او دوه درې نورو ولایتونو تیریږي، د دې پر ځای چې ګټه یې ورسیږي خلکو ته قرباني رسوي او هر کال له 30 تر 50 کیلومتر ځمکې ته زیان رسوي.
ښاغلي رحماني زیاته کړه، افغان حکومت باید د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي لپاره نور ګډ شمېر استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه جوړ کړي. د افغانستان د یو شمېر سیندونو په غاړه د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو جوړولو دغه پروژې په داسې حال کې تطبیق کیږي چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو د سیندونو پر غاړه خپلې کرنیزې ځمکې د اوبو د زیاتوالي له امله له لاسه ورکړي دي. همداشان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د زیات ورښتونو او سیلابونو له امله د سیندونو اوبه راپورته کیږي چې تر څنګ یې پرتو کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې خزینه قالین وبدون کې وی حکومت د ورته د کارځینو او کورونو په ورکړه کې اقدام وکي او هغه خرګوټه د پرانیزي چې د قالین وبدونکو په نوم ځنګړې شوې ده. زبیګ الله غازی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
ننګرهار کې اتر 1500 جنې او میرمنې د قالین جوړونې په صنعت بوخت دي. وایي غټه ستونزه په کرایه کورونو کې د اوسېدو ده، ځکه د قالینو سوداګر ترې د قرارداد لپاره د کور قواله غواړي او دوی نه لري. شریف احمد زئی په ختیځ کې د قالین جوړولو د اتحادیې مشر ده. هغه وایي کې د کور او کارځای ستونزه واره شینو او ډیر نورې میرمنې په کار کولې شي.
کار می قانوني خلاص ته خلکو غصب کوم خینه نیول کیږي. او زه خدغه ننګراریان چې د ما دولت خپل خلکو ته ژمن نه ده، خلکو تاسې د خلکو ته ژمن سي، تاسې د خپل غریب خلکو ته یو وعده ورکې چې خوري مور یو وروره ځوانه چې تا دی یونان دشتې خوري دا یو قالین باب چې څومره زئی په قالین باب یې زه درته وایم، دی په میاشت کې څلور متره پنځه متره قالین استای سي، نو څلور متره پنځه متره قالین پنځوس زره شپېته زره روپۍ دی کور کې ګټلی سي. چیرته چې کینو بندوزر را فسره ولی دا دولتي جای ده، په یو غوپ چې بندوزر نه ور ونی سي هغه چې هغه بیګاته دته لک څه په لاس کې ورکې قالین باب بچی شي چاته.
ننګرهار کې د قالین وبدونکو د اتحادیې غړی محمد طاهر وای په کرایه کورونو کې د قالین وبدونکو سیدل اډیر کله لامل شوی چې د قالین جوړونې چاري نیمګړې پاتې شي.
خندونه یوازنې خندونه زادي چې داخله کې دکري نشي، من چې دا کارګاه وی په جوال ته کور مالک ریشي وای دا کور ما ته خالی ده، هغه وخت کورې دا کوم دا نه خالی کی دا کور چې تاسو دا پاري نه خلاص نه نو الته د کور والا مون باندې تنگ سره وړي پرته زمون پاري نه خراب. دوی باید دائمان کارخانه جوړه کی، اساسي کارونه شروع کی، مونږ ښه نظارت وکړو، ښه وګورو چې کار خراب نشي.
خود ننګرهار والی حیات الله حیات وای قالین وبدونکو ته د ځانګړي شوی خارګوټي د جوړېدو عملی چاره به په نږدې راتلونکو کې پیل کی.
خارګوټي په اړوند ستونزه شریکه شوی دا هغه باندې موږ جدي کار کوو او ان شاء الله لری بنې چې په راتلونکو نږدې ورځو کې د هغه خارګوټي پرانیستل
شي. د ډیرو په باور ک ننګرهار کې د قالین وبدنې او جوړونې لپاره شته ستونزې هواري شینو سلګونو سړو او میرمنو ته کاری زمینی برابرې دلی شي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبل د پولیو یا ګزن واکسین نه در رسیدلې، اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا هم څو مهم خبرونه. د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خبره شوې راغلی دی چې د ملي امنیت شورا د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د عسکرو د شاملېدو وړاندیز منلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې تېر کال د افغانستان په حکومتي زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو کچه 22% ته راټیټه شوې وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره ګوري. د چین حکومتي منابعو نن د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د اوسپنې په یوه دوکان کې د چاودنې وروسته 23 تنه ژوندي وژغورل شول، 9 کسه مړه دي او 2 تنه کارګران وبرک دي. د بادغیس په ولایت کې د افغانستان د ملي پوځ شپږ تنه عسکر د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا د بغلان ولایت د خواجه الوان په سیمه کې نن د چهارشنبه په ورځ په یوه دوکان کې د چاودنې په پیښه کې 2 کس مړه شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان د انرژي او اوبو د وزارت مامورینو هغه مطبوعاتي رپورټونه ناسم بللي دي چې وایي حکومت د جمهور رئیس غني په حکم د دغه وزارت وزیر علي احمد عثماني خارج ته له سفر کولو نه منع کړی دی. اجرائیه رئیس عبدالله لندن ته تللی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل شوي دي چې نوموړی به د افغانستان او برتانیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا او له افغانستان نه د هغه هیواد د مرستو د زیاتوالي په اړه له برتانوي چارواکو سره وغږیږي. تا قدر من اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دی زی پای ته رسیده په لاندو شی بو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي اوریدل مهیروي تربیام خدای ملشه.